د ریډیو ټي وي ساته خبري خبرونه کې د سرټکی د پاکستان یو اعلی پای غونډې ته وزیر اعظم ویلي دي چې په ملک کې ترخګری ختمول یې د حکومت لومړی او آخري ترجیح ده. غونډه پښتونخوا او بلوچستان کې د ترخګری پیښو کې د زیاتوالي په سر رابلل شوې چې پکې د ملک اعلی پوځي افسرانو د څلور وړو صوبو اعلی وزیران برخه اخلي. وسلوالو خیبر کې اته پاکستانی پوځیان وجلی او د بنو جانې خېلو کې په وسلوال برید کې د دوه قومي مشرانو په ګډون څلور کسان وجل شوي. صارفینو ته انټرنیټ ورکوونکو شرکتونو پاکستان کې په وی پی این د مکمل بندیز په اړه خبرداري ورکړې. او د امریکا منتخب صدر ډونالد ټرمپ د اټارنی جنرال او دفاع وزارت ته کنټرول لپاره په چوکیو د ټاکنو په سر بحثونه راپورته شوي. په خبرونه کې به یو شمېر نور راپورونه مرکه ګوري موږ سره اوسئ.
سلام شي زیم اشفاق ومنده وایس اف امریکا ډیو ټی وی دی اونند نه ورځ د کال 2024 رښتم نومبر د میاشتې نورلسمه نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لس، افغانستان کې نهنیمه او په واشنگټن ډی سی کې د غرمې 12 بجې دي. راځو د نن ورځې مهم خبر پلاته. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ترخګری د پاکستان تر ټولو لوی چیلنج بللې ده او ویلي دي چې د هغه د حکومت لومړی او اخیری ترجیح د ترخګری ختمول وي. د نهي پورز اسلام آباد کې د نېشنل اکشن پلان د اپیکس کمیټې غونډې ته وینا کې وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي چې د هواد اقتصادي ثبات د ترخګري د ختمون سره تړلې ده. د ډیو خبريال ارشد حسین په دغه نور تفصيل د اسلام آباد نوران لیکي.
د ترخګري ضد د قومي کاریز پلان یا نېشنل اکشن پلان د اپیکس کمیټې غونډې ته په خپل وینا کې وزیر اعظم شهباز شریف ویل چې د نن څخه سو کلونه وړاندې پاکستان په ترخګري قابو موندلې و. خو د ترخګري د یو ځل بیا په سر راپورته کولو باندې نړۍ موږ ته پیغورونه راکوي. وزیر اعظم شهباز شریف غونډې ته ویل چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان اولسونه د ترخګري لقبل اندېښمنه او پریشان دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف تر مشرۍ لاندې د نېشنل اکشن پلان د اپیکس کمیټې غونډه کې د سلور واړه صوبو د اعلی وزیرانو ترڅنګ وفاقي وزیرانو د فوز او استخباراتي ادارو مشرانو هم ګډون کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د سیړنیزو ادارو د ریپورتونو ترمخه د سګنی کال په اخیری شپه ګمیاشتو کې د هیواد دننه د ترهګرۍ په پیښو کې 90% اضافه شوې ده. پاکستان انسټیټیوټ فار کنفلیکټ اینڈ سیکیورټی سټډیز په خپل وروستي ریپورت کې ویلي چې د ترهګرۍ په پیښو کې نږدې 22 کسان وژل شوي دي چې پکې عام وګړي او امنیتی اهلکار شامل دي. د امنیتی چارو ماهرین وایي ترهګری تر هغه نشي ختمې دي تر څو چې د ریاست او حکومت په تګلارو کې تسلسل نه وي.
ډیویډند هم دیکھ رہے تھے کہ ٹیررزم نے نیچے جانا تھا.
د پاکستان تحریک انصاف په حکومت کې د ترهګرو سره خبرې روانې وي او د هغه په نتیجه کې د ترهګری په خې کمې دي. خو بیا ناڅاپي د خبرو لړې او درول شو. د ترهګرو پر ضد د عملیاتو تګلاره راغله او هغه پالیسی په دې نتیجه ورکړي. کال 2022 کې اوسطن 23 حمله کېده خو کال 2023 کې د غشمیره 55 په هوتا ورسېده او سګنی کال په لومړي او لسو میاشتو کې اتیا حمله شوې دي او دا هر څه په تګلار کې د تسلسل د نشوالي لقبل کېږي.
د وزیر اعظم شهباز شریف ویناو چې د هیواد دننه اقتصادي ثبات د امن او ترهګرۍ د ختمون سره تړلې دي او لدې پرته هیواد پرمختګ نشي کولی. دی وايي دا وخت د پاکستان تر ټولو لوی چیلنج ترهګری ده. مطبوعاتي ریپورتونه د سرچینو د خپلې لیکي چې په غونډه کې د پاکستان دننه د چینای وګړو او د سی پیک د منصوبو د امنیت په اړه هم خبرې اترې شوې دي او په دې اړه ګمان کیږي چې مهم پریکړې وکړي شي. تیر میاشت کراچۍ د ایرپورټ په خوله کې د چینای وګړو قافله ځانمرګي برید کې دوه چینایي وګړي وجل شوي وو او له هغه مخکې د مارچ په میاشت کې د خیبر پښتونخوا په بيشام کې په ځانمرګي برید کې 15 چینایان وګړي وجل شوي وو. د دغه بریدونو په بلوچستان لیبریشن آرمي او تحریک طالبان پاکستان په غاړه اغستو وو. د امنیتي چارو کارپوهان وايي په ترهګرۍ باندې د قابو موندلو لپاره باید چې صوبې د وفاق سره په ګډه کار وکړي.
ارمی ترمین مبا تاسو ته دا هم پته دی چې هر صوبه چې کومه ده په خپل اختیارات کې خود مختار شوې ده او سنټر د لپاره دا یو چیلنج جوړ شوې ده. نو زه خپل دا اپینین او خپل مدبانه رائے لرم چې صوبایي حکومتانو ته هم پکار دي چې اغه ترهګرې مقابله چې کومه ده اغه فیډرل سره په گفتو شنید کې او پولیټیکل کنسنسس کې ور سره طے کی، ځکه چې دا یو نېشنل سکیورټی مسله ده. دا دغه ته پولیټیکل مسله جوړول پکار نه.
وزیر اعظم شهباز شریف ویلي زمنګ سره د ترهګرې ترهګرۍ د سر چقولو نه علاوه بل لار نشتا. پاکستان د هیواد دننه د ترهګرۍ په پیښو کې د اضافه تور په افغانستان کې د طالبانو په حکومت لګوي او وايي تحریک طالبان پاکستان وسلوال په افغانستان کې خوندي زالې لري، خو افغان طالبان په تکرار سره د پاکستان دا تورونه ردوي او وايي پاکستان د خپل ناکامۍ پله پر افغانستان نه اچوي او په کور دننه د ترهګرۍ د حل لار ولټوي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي یو شاویونګ په افغانستان کې د شل ترخګر ډلو د فعالیت په اړه باندې اندېښنه ښودلې او له دې پلوه چین او د سیمې نورو هیوادونو ته د ورپېخ غواخ په اړه یې خبرداري ورکړې ده، خو افغان طالبانو دا دعوی رد کړی دي. د آشنا ټی وی خبريال وحید فیضی نور
په تازه څرګندونه کې د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي یو شاوینګ په افغانستان کې د شلو ترهګر ډلو د فعالیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. نوموړي د بیجینګ د خبرو اترو د مرکز سره په مرکه کې ویلي،
د متحده ایالاتونو تر حضور مخکې په افغانستان کې د ترهګرو یو یا دوه ډلې وي، خو اوس څه باندې شل ترهګر ډلې په دغه هیواد کې فعالیت کوي.
د چین دغه ځانګړي استازي ډاکومنټ ځانګړي ډلې نوم وانخیست، خو چین په افغانستان کې د شرقي ترکستان اسلامي غورځنګ د فعالیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. تېر کال د چین د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ویلي وو چې طالبان په لیکلي بڼه ژمنه کوي چې د شرقي ترکستان اسلامي غورځنګ او نورو تروریستي اعمالو او فعالیتونو ته به اجازه نه ورکوي. د طالبان حکومت د ویان مرسل حمدالله فطرت د چین دغه ډیپلومات څرګندونې رد کړې دي.
دا اندېښنه چې په افغانستان کې خپل سر ډلې شته په ځای نه ده، اوس افغانستان امن دی.
په همدې حال کې د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي ویلي چې هیواد په افغانستان کې د نفوذ او یا کنټرول په لټه کې نه دی. وایي چین یو سوله ییز او باثبات افغانستان غواړي او د معتدل او همشمول حکومت په جوړېدو یې ټینګار وکړ. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بندیزونو څارونکو ډلې راپور چې د روان 2023 کال د جولای په 10 خپور شو، خبرداري ورکړې و چې د القاعده او اسلامي دولت یا داعش په څیر د ترهګر ډلو په شتون سره به افغانستان تقریبا د ناامنۍ او سرچینه پاتې شي. خو چین چې له طالبان سره نسبتا نږدې اړیکې لري، عموما د افغانستان لوري د تروریزم د خطر په اړه ډیر څه نه وایي.
البته ډیر وعدې او تعهدونه هغه هم په لفظي شکل کوي اوسنی حاکمیت سره، خو موږ تر اوسه پورې یو عملي حرکت هم د چین د خوا چې هغه یو بنسټیز ارزښت د افغانستان د اقتصاد لپاره د افغانستان د راتلونکي لپاره ولري نه دی لیدلی. البته درک وړ همدا، چون سره د دې چې سیاسي تعامل اوسنی حاکمیت سره ډیر زیات دی، خو چین هم دا جرأت نه کوي چې ټول سیاسي بار او اقتصادي بار د اوسنی ډلې په خپل غاړه واخلي او تر رسمیت پیژندنې پرېده مخته لاړ شي.
د پاکستان د ډاون رسپاند راپور لمخې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی او نورو ترهګر ډلو د شتون په اړه قانع کوونکي شواهد ورکړي دي. یو شاوینګ د دوشنبه په ورځ د نومبر په 13 په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکو سره لیدلې دي. چین د هغه څو هیوادونو په ډله کې و چې په افغانستان کې د جمهوریت سقوط پر مهال په کابل کې خپل سفارت بند نه کړ او بیا یې د طالبان ډیپلوماټانو باور لیکونه هم ومنل، خو لای د نورو هیوادونو په څیر د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. وحید فیضی، د امریکا غږ.
سره اوسې
د پښتونخوا د بنو جاني خیلو کې په وسلوال برید کې د دوه قومي مشرانو په ګډون څلور کسان وژل شوي. بلخوا پاکستانی چارواکو د ګل په ورځ ویلي وسلوالو د افغانستان سره پولی ته نږدې د پښتونخوا خیبر ضلع کې د امنیتي ځواکونو په قافله برید کړی، لږ تر لږه اته پاکستانی پوځیان یې وژلي. بل پیخه د صوبې په جنوبي ضلع بنو کې شوې ده او وسلوالو وو پولیس اهلکار تښتولي وو چې وروستو خوشی کړی شول. د ډیوه خبریال ارشد مومن په دغه پوره تفصیل زمونږ همکار نوشیر روان قلندر ته څو شپې وړاندې په لویه پښتونخوا خبرونه کې ویلي.
نو سروان صاحب د بیت استاول حال په کوم دی هغه د خبرې له لیدر تمام ال سرچینه د وټ ویلې دي مختلفو سرچینو د وټ ویلې دي چې په تیرا علاقې کې د وسوالو سره په انفته کې اته پوجي اسټ کې کوم دی هغه وجه شوی دی. نو سروان صاحب د دغه په څه په اړه لا تر اوسه پورې د پاکستان فوج له دې کړه او خو سرچینو د وټ ویلې دي چې په دغه په کې جوابي کاروي چې اته وسلوال او وجل شوی دی او شپږ وسوال چې کوم دي هغه ته پنځه دي. ځینې خلکو دې مته ویلي دي چې دا پیښه هغه وخت رامنځته شوه چې کله د عملیاتو نه پس پوځي عسکر چې کوم هغه واپس روانو په لارې دغه خطر رامنځته شوه. خو خود دې پیښه په اړه پاکستاني طالبانو چې د امین یو بیان جاری کړی دی او هغوی ته یې کړی چې دغه پیښه په دغه سیمه کې شوې ده. ادلم تاسو دې ترکو د بنو بنو کې دوه شیشې دي. نو شروان کلندر سره یو چې څنګه ورځ شوې ده هغه په روزه سیمه کې شوې ده او التام په یو چې پوسټ باندې وسوالو ګرځ کړو او دا هغه نه وو پولیس یې نه کار چې کوم دي هغه تښتول شوې دي. او خو زموږ له ساتمه کې آلته وی چارو کو سره خبرې وشوې او هغه دې خبرې تایید وکړو چې هغه وو پولیس یې نه کار چې کوم دي هغه د غیر مشرانو په خبرو اترو په نتیجه کې واپس را خوشی کړی شوی دی. خو د دې خبرې تایید چې کوم دی لا تر اوسه پورې پولیس په خپل لږ کړی په بنو جانې خېلو کې مشروان صاحب یو بل پی خون شوی دا او الته د نامعلوم وسوالو په دزو کې یو دی مشر چې کوم دی هغه وجل شوی دی او هغه سره درې نور چې کوم غالي کې ناس تلانو هغه وجل شوی دی او غالي کې سره سلور هغه تنان چې کوم دی هغه وجل شوی ام دی. او پولیسو دی وته ویل دي چې دا غیر مشر چې کوم دی دا د جانې خېلو نه د بنو په لور باندې روانو چې لار کې دی معلوم او سوالو ناتاره ده جو کې د دغه کیسه مواري لا تر اوسه پورې کوم سوال نه دی پغاړه باندې نه راغستي. خو پاکستانی طالبانو چې کوم دی د دې خبرې ترویج کړې ده چې د دې د غبښت کومه کالتیا نه لري د دغه چې کوم خلک د اکثران چې دې کې وي دامي د کورنۍ غړو دی مته ویلي دي چې دوی سره کومه ذاتی دښمنۍ نشته. پولیس وایي چې دغه کیسه خلک نه روانې دي.
د نن اسلام آباد کې کوم د کما اپک یا د لوړ کچې د اعلی چارواکو غونډه د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کیږي نو دغه کې هم په دې موضوعاتو باندې خبرې اترې کیږي چې خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې امنیت وضع چې کوم دی هغه خراب شوی ده. دا ارشد مومن دغه تفصیل خو مراګو خدا په پیښور نه رپورټونه لري چې دغه ځکه د مذهب د سپکاوی په اړه باندې احتجاجونه شوی دي که دغه تفصیل سره شریک کې څه واقعیات شوی لري د احتجاجونه ولې شوی؟
نو شروان کلندر صاحب زمنګل ته دی پولیس ته کار چې کوم دی هغه سره خبرې وشي او هغه ویلې چې نن سار دغه پیښه چې کوم ده هغه رامته شوی ده. د پیښور خزانه علاقې کې یو تن په دې باغ باندې په خیار پولیسو درج کړی دی او هغه کې د توحید مدد چې کوم مقدمه دي کومې د پی بي هغه ته لګول دي. ځینې خلکو دې ورته ویلي دي دغه سم چې کوم دی ویل کېږي چې د ذهني حالت کوم دی هغه پوره یا په سمه توګه باندې اېستري او پولیس دا ویلي دي چې دا خبره په پلټنو وروسته کوي. دغه پیښه چې کله پولیسو دغه سم ثاني پر وروسته دې خلک ورشي دي هغه راټول شوي دي ثاني ته چې کوم مېل دی چې هغه ته ور اچولې او دیوالو نه کوم دی او ویلي دي نو چې هغه عمران نه وي د پیښور پولیسو انویسټیګیشن چې کوم خبر دی هغه دی ورته دی چې دغه خلکو غوښتنه کوله چې دا څنګه دی تاواله پیښو وړي چې اومدل تور ته سزا ورکړي. پولیسو دغه سیمه دي چې هغه ستان کې نه لا تر اوسه پورې بچ پاتې ده. نو شروان څخه تاسو ته وپاتې چې دین وړاندې په پاکستان کی طرف پورے
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونگ پر باور بیلو د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونا امیدونا او د غورا سباون د پارا زمون ارزوگانې آزاد میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پارا خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو وائس آف امریکا کی مونگ تاسو ته پورا عکس درخایو
د ډیو ټی وی ساته خبری خبرونه له هم دوام لري د پښتون قومي جرګې غړو 13 ورځ د پښتونخوا صوبي اعلی وزیر علي امین ګنداپور سره لیدل کاته کړی او ورته د جرګې په وخت هغه سره شوه ژمنې ور یادې کړی دي د جرګې غړي وای چې وزیر اعلی سره په بیلابلو موضوعګانو باندې تفصیلی باس شوی او د زین خبرو د حل کولو باور یې ورکړي نور جزئیات د ډیو خبريال فرید شینواری په خپل لاپور کې تاسو ته وایي
د پښتون قومي جرګې اتیا کسیزه کمیټې غړي وایي وزیر اعلی علي امین ګنداپور سره د جرګې په غړو درد شو مقدمه بیرته اخستو خبره کړي شیډول 4 اکشن نیډ اف سیول پاور ریګولیشن قانون او د کورمې په شخړې خبري اترې کړي دي
او په غو کې چې کوم دی مونږ ته وعده راکړه چې زما دلته څه خپل حکومتي مجبورې دي زه به چې کوم دی په هغه لاره باندې چې ما ته سبا څوک ګوته ونه نیسي چې تا د اختیارات ځان له بې وخته استعمال کړل نو زه به خپله غاړه په هغو ادارو چې کومو دې سره تعلق دی دغو شیانو سره زه به یو ور غاړه پرې خلاصوم نو د میټینګ نه ویلو چې میټینګ مې راغوښتی او په دې کې به چې کوم دی مونږ کوشش کوو چې دا تاسو مسلې حل شي که بیا حل نه شوې نو بیا به سره کینو او په خپل منځ کې به حل راوږس
اعلان شوی جرګه
د جرګې غړي وای وزیر اعلی سره د کورمې په شخړه هم خبري کړي او هغه په دې لړکه د مرستې کولو ډاډ راکړو او انتظامیا چارواکو ته په سمدستي توګه امر وکړو چې د پښتنو قومي جرګې غړو سره په شریکه د دې شخړې حل راوباسي بلخوا د کورمې پړه چینار ځای مشان وای هغه تملري چې جرګې غړي با په یاد سیمه کې د امن په ځای کولو کې خپل کردار ولوبوي
کچری دا مسالې حل شي نو کم از کم د زمکو کوم بهانه جوړیږي د کور مې امنیت خرپېدلې د پاره د بهانه بو اغه خلکو لاس نووزی زغه غوړی د زده کور مې امن ز شوی خراب وي نو مو امیدوار یو ځدینه مخکې کومه جرګه موجوده ده د مو کور مې مسایل حل کولې د پاره یا د منظور پښتون توسوت سره کومه جرګه اغه ټکلی شوی ده اغه راشي یمو مسایل ووري او امید ده چې ان شاء الله د دوی د کوم قدم د هغه د علاقه د پر د خیر قدم وګرځي
د اکتوبر په 14 د جرګې په اخیرانه ورځ او د نومبر په 14 د اتیا کسیزه کمیټې وډومبای غونډې ورسته منظور پښتین په خپل پیغام کې ویلی وو پښتونخوا وزیر اعلی ته د کمیټې ځینی غړي جرګې په وخت شوي ژمنې ور یادوي
چې د دې جرګې سره د صوبایي حکومت لاړه خاکونه وعده شوی وي یعنی اکشن ان ایډ اف سیول پاور هغه قانون دی چې دوی لري کولای شي د جرګې شهیدانو اف آی آرونه لا تر اوسه پورې نه وشول بلکې الټا د هغې اف آی آر د جرګې په منتظمینو شوی دی شیډول 4 3 ایم پی او یا په خیبر پختونخوا کې چې کوم کې دیان دی چې هغه 3 ایم پی او یا د جرګې اړوند کې سنو کې خانوالی افریدای دی یا داسې جمشید دی دا هم بیس کړلا
منظور پښتین ویلیو په کورمه کې د امنیت په اړه د اتیا کسیزې کمیټې غړي جرګه کوي او په راروانو درې ورځو کې به هغه ځای دوره کوي او د شخړې حل وروباسي. په کورمه کې ټل پړچینار لاره د اکتوبر په 12مه په مسافرو گاډو باندې د نامعلومه وسلوالو لخوا د ډزو په نتیجه کې د ولستانانو د مړینې وروسته تړلې شوې ده او د لارې تړل کېدو ځایي خلک ګډو ستونزو سره مخ کړي دي. فرید شینوارای، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور. پاکستان تحریک انصاف ګوند خپل بندي شوی مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان در خلاصولو د پاره په 23 نومبر اسلام آباد کې د احتجاج کولو اعلان کړی. د احتجاج کامیابولو د پاره د پښتونخوا وزیر اعلی مانای کې د تیرو دریو ورځو نه بسونه روان دي چې پکې د پنجاب او پښتونخوا د دغه ګوند سیاسي او پارلماني مشران برخه اخلي. چېرونکې دغه کې دونکو احتجاج ته څنګه ګوري تفصیل یې د ډیو خبريال مدثر شاه او هاشم علی تاسو ته وړاندې کوي.
د پاکستان تحریک انصاف د مشرانو د ویناګانو تر مخه د دغه ګون فعالین به د ټول ملک ته په 23 نومبر اسلام آباد کې راغونډيږي. دوی وایي د خپل مشر عمران خان د جیل نه د خلاصون لپاره به دوی دغه احتجاج کوي. د سیاسي چارو څېړونکي وایي تیرو دریو سلورو میاشتو کې پی ټی آی 2 سوابي او یو ځل اسلام آباد او لاهور کې هم دغه مقصد د پاره احتجاج نه کړی دي.
دا احتجاج او دا چې کم پروټیست دی دا درنه والے چې کم تا سیاست دے دا یو حق دے دا عوام یو حق دے دا یو سیاسی پارٹی لیکن دومرا فریکوینٹلی دومرا زیات دا احتجاج درنی کول او بیا دا خاص طور چې دومرا زر زر چې دا ناکام کیږي دا شی چې ډیر زیات خطرناک دی. دیس طرف ته چې لږ سوچ پکار دی. یو
ڈاکٹر سہروردی زیاتی دغه احتجاجونو کې د پارٹی فعالینو پورا برخه اخستې وا خو مشران باندې احتجاج یو خاص وخت پر رسیدو د خپل فعالینو رهبرۍ کې ناکام شول. نو ځکه دغه احتجاجونو کوم نتیجې ورنه کړې. ماهرین یې سرګندای چې پر لپسې صرف د یو هدف تر لاسه کولو لپاره احتجاجونه کول پی ټی آی ته سیاسي نقصان رسول شي.
پی ټی آی تخلقو کډیر ووټ ورکړي د انټرنیشنل دینو آی کی خاص او خاص وجهې دا چي ته لګیدې چې دا د دې د ضرورت د دې د زندګي د دې ملک د دې د اپلیفټ هر څه د پاره دی خبره کوي. کله به دې خلکو ته دا سیز ریالایز کیږي چې نه دا صرف د یو لیډر د پاره پارټي ده او صرف د ای لیډر یا د ای د نورو لیډرانو پروډکشن د پاره ده. نو زما خیال دی چې کومه پاپولاریټي د دابم خرابېږي او د دې نه به غټ اثر د ملک کې د انسټیبلټي باندې راځي کوم چې یو ډیر خطرناک خبرې ته بزي.
د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د عمران خان میرمن بشرا بی بی او د پنجاب صوبې سره تعلق لرونکو د پی ټی آی د پارلیمان غړي وخت په وخت په خبرته ورغلي. د وزیر اعلی ماڼۍ کې د 23 نومبر احتجاج کامیابولو د پاره صلاح مصلحت کړي دي. وزیر اعلی سردار علي امين ګنداپور ویلي دي دا ځل بدای اسلام آباد رسلورو طرفو نور نه نوځي.
زمونږ ملک چې دی نو هغه د دې نه علاوه د ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. خاص کر زمونږ صوبه چې دا پاره کې د مخ کې نه زمونږ سیکورٹی فورسز پولیس او نور خلق چې کوم دین او هغه حملی کیږي او هغه ته نقصانات رسی. نو پتی وجه باندې زمونږ د صوبی حکومت لبیا په خاص توګه باندې هر فیصله او هر اعلان مخ کې ډیر سوچ پکار دی.
د تاریخ انصاف مشران وای د دای چیرمن په دروژن مقدمو کې کېد کړی شوی دی او دغه د خلاصون د پاره د دای پر امن احتجاج سیاسي او قانوني عمل دی.
دا پروټیست او دا جلسه جلسونه دا د یو سیاسي عمل یو ډیر اهم حصہ ده چې قانونم او آئینم د دې اجازه مون تر راکړي او مون په آئین او قانون مون یو سیاسي جماعت یو مون سره دهشتګرد تنظیم نه یو چې مونږ به خپل پرامن طریقې باندې به خپل احتجاج بم کوو خپل خبرې بم روان دي کوو خپل ولستا.
د د خبری رپورټونو تر مخه د عمران خان میرمن بشرا بی بی د اتوار په ورځ 14 نومبر وزیر اعلی ماڼۍ کې د خیبر پختونخوا د مرکزی او صوبایي سملو غړو تر څنګ د تاریخ انصاف عہدیدارانو سره لیدل کړی دي او دوی ته ویل دي د روانو انتخاباتو ټیکټونه به هاغه تنانو ته ورکړي کیږي کم چې د 14 نومبر احتجاج کامیابولو کې فعال کردار تر سره کی. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا په خبره.
د ډیو ټی وی ساته خبری خپرونې ته نه غوښنه واشنگټن ډی سی نه غواګي صارفینو ته انټرنیټ ورکونکو شرکتونو پاکستان کې په وی پی این د مکمل بندیز په اړه باندې خبرداري ورکړي. د ډیو خبريال الیاس خان صاحب د وخت مستر اسلام آباد نه ملګری دي هغه تار کله کوي الیاس خان صاحب ستړي مشي
ډیره مننه تاسو ته خوشاله
سم مننه الیاس خان صاحب د دغه پوره تفصیل زموږ اوریدونکو ته ورکړي د وی پی این په اړه د پاکستان د حکومت د ریس دی او جواز سوړان دی چې ولی په دغه وی پی این باندې د بندیز ګام دی اخسته
چې اشفاق صاحب د ډیر وخت راځي دغه خبره روانه وي او اوس د ګول پورز چې کومه د سېنات کومه کمیټه غونډه شوې ده هغه ته بیا د پاکستان ټيلي کمیونیکیشن اتارټي چیرمن میجر جنرال عبدالحفیظ ویلی دی چې تر 13 نومبر پورې دی هغه خلک چې غواړي چې د رېجستر وی پی این د لارې یعنی یو قانوني لار خپل کړی هغه وی د ځان رېجستر کی هغه کمپنیانې دي هغه عام صارفین دي که سافټویر هاوسز دي کاروبار کونکي دي بانکونه دي سفارتخانه دي فری لانسرز دي دغه نه رستو چې کم خلک رېجستر نه وي هغه به دغه وی پی این هغه لپاره بندول کیږي. د دې دریزه کوم د کورونو چارو وزارت لخوا یو خط پاکستان ټيلي کمیونیکیشن اتارټي ته لیږل شوی دی نو پاغي کې بیا د دې یو دریس پن کړي دي چې وی پی این خلک تهاګر خاص کر د خپل تراګرۍ لپاره او د ملک ملکی ادارو پر ضد کرکا او پرولو لپاره او په ملک اړې غړې پیدا کولو لپاره کاروي مزګه دوی تا ګام اخیسته دي چې د ملکی سلامتیا ته دینه خطر وړاندې شوی دی. حکومت غواړي چې دغه ټول خلک دې ځان رېجستره کی پی ټی ای سره او که رېجستره پي نه دوی دغه وی پی این به ټول بیا بلاک کړل شي یا اوتړل شي. ولې که زه به دام اوریدونکو ته وایم چې د فروری میاشتې راځي په پاکستان کې په ټویټر په بخوانی ټویټر یا ایکس باندې بندیز لګول شي او دغه رسټو د وی پی این دلاري خلق دغه ته رسائی کوي. د دینه اولان دی کال 2013-14 کې په پاکستان کې سوزله یوټیوب بند کړی شوی او دغه بیا رسټو خلقو با د وی پی این دلاري قتل او اوس حکومت د غوای او بار بار خاص کر چې کوم ملکی خاص کر پوز دی دغه د مشر لخواتیر ورځو کې د اسلام آباد د علاقې په نوم باندې یو دستور دلته کې شوی وتی او نه هغه کې د دې دغه دریض دی چې ملته زیات اطراح چې کمدان او هغه د ډیجیټل ټیررزم نه ده خلک چې کوم دغه انټرنیټ ته د دې غلط استعمال کیږي او ملکی چې کوم اداري دي هغه سپکول کیږي د ترګرۍ لپاره دغه لارې چارې دغه ترګر استعمالوي نو د دې مخنیوي په کار دی. نو اوس حکومت که څه هم چې کوم د ټولنیزو رسنیو یا د انټرنیټ د صارفینو د حقونو کوم ډلې دي هغه په دې باندې سخت اندېښنه څرګنده کړې ده او د هغوی دغه وینا ده چې داسې ګام اخیستلو سره به نه صرف حکومت ته ډېر غټ زیان رسي بلکې هغه خلک چې د انټرنیټ د لارې خپل کاروبارونه کوي نن چې ټوله نړۍ ده هغه د انټرنیټ د لارې تړلې شوې ده د حکومت دا ګام به نه صرف حکومت ته بلکې عام خلک چې انټرنیټ د لارې خپل کارونه کوي جایز کارونه کوي په بهر ملک پیسې پاکستان ته وړي دلته کې ناست دي که جینا کوي دي که هلکان دي که هر څوک دي نو هغوی ته به د دې نه ډېر غټ زیان واوړي او په کار ده چې بل د چې کوم د کمیټۍ غړي وو د هغې چې کومه چیرمین ده پلوشه خان هغه په دې باندې خبرګون څرګند کړی دی چې آیا د کم قانون د لاندې حکومت دغه بندیز بلګوي ولې د پیکا کم قانون دی د نو کمیټه یو غړي سېنټر افغان الرحمن چې تعلق یې مسلم جنون سره دی هغه دغه ویلي دی چې د پیکا قانون 2014 کې داسې قسم سره شک نشته دی چې حکومت په وی پی این باندې بندیز لګایي هغه د انټرنیټ په غوږ کې د جرمنو د مخنیوي شکونه خوشته دي او د وی پی این ذکر په غوږ کې نه ده شوی او نه په پیکا کې اوس جرمانه یا
الیاس خان صاحب ډیرو بخښه تاسو خبره مې قطع کړې الیاس خان صاحب تاسو په دې خبرو کې دوه خبرې چې ما کوم نوٹ کړل د سرنه یو خدا و چې د ترهګری مخنیوي لپاره چې غي په دې باندې خپل مواد شریکې نو د ترهګری مخنیوي لپاره کچرت دي فعال رول ولوبي نو دغه اکاونټونو دوی هغه تر سیم کول شي دغه کسانه مونږ شي او ظاهر ده چې دغه تلکه اوس خلک په دې پوي دي چې تر هغه ډلې په دغه ملک کې د چا د لاس روزل کیږي سو کې صاحب ساتنه کوي سو کې پالنه کوي اخو بیا خبره ده خودارته وي چې د دې وی پی این یا انټرنیټ ته د رسایل لپاره چې کوم دغه یو طریقه وي او لار و دا د خلکو د آزاد رائے د اظهار د پاره یو قسم لمخه نیول په سوشل میډیا زګورم خلک په تنقید کوي باس کوي چې دا غي مخه د نیول د پاره دغه ګام خسته شوی دی او بیا دې ته د مذهبي چې کوم د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل له غي له خوا د حرام ګرځول دا سومره لکه په دې باندې بم تاسو کتلی په ټولنیز رسانو باندې ډېر لوی باس شروع شوی دی چې ګینه په ملک کې د یو کار د پاره د مذهب چې کوم استعمال کیږي دغه لخوا چې کوم د غسیز حرام ګرځول دغه د پاره بیا کوم دلایل چې کوم دین هغه هم ډیر کمزوري دي په و پنځو چې کوم اسلامي ملکونو دی پاره کې په یو باندې دغه بندیز نشته په دې ملک لګول کیږي په دې باندې ډیر بسونه شوې دي مذهبي ډلې مذهبي مشران هغه چې هغه په دې سیز او په دې موضوع ډیر خبر دي هغه په دغه باندې سوای او د ملک کم کاروباري طبقه د هغه تم ډېر لوی زیان او تاوان رسیږي چې چرته د غسیز بندیږي هغه سوای
جی بالکل اشفاق صاحب دا هغه چې کم د اسلامي نظریه کونسل دغه بیان د مشر راغلی او د هغه په بیا رس کوم چې یو بل یو د مذهبي مشر د مولانا طارق جمیل دغه بیا اوس پیناوي او کوچ نه دا شری طور باندې حرام نه ده ته بیا حرام کیږي نو بیا خو هر قسمه ده لکه استعمال باندې لکه انحصار کوي صدا خلک حکم ډول باندې استعمالې تو خطر د پاره استعمالې نو بیا خو آرام نه ده ته غلط کار د پاره غلط مواد په ګوري نو هغه ظاهر ده ساته یو نقصان ده که اخلاقی طور باندې یا حرام هم ورته ویل شي هوټه چې کم پوینټ ته موږ هغه تر ازو هغه تل تکي نن انټرنیټ یا وی پی این یا داس یوټیوب دا د نړۍ تر ټولو نه غټ تجارت یا د خلکو په خپلو کې د تړلو یو ذریعہ ده او د دین خلک معلومه کول نه صرف ظلمي کل بلکې د پاکستان شپږ فیصدی آبادی ظلمي کل باندې ده هغه هغه معلومه کول دي بلکې تر ټولو نه زیاته چې کوم پاکستان بزنس کونسل دی دا غوي دوه میاشتې وړاندې یو رپورټ راغلی وو چې زیاتره کمپنیانې چې کومې دي نو هغه دلته خپل کاروبارونه وتړل او هغه دوبۍ ته انتقال کړل خپل کاروبار نو دا غینا بیا د دوی د غبینا ده چې په عربونو ډالر زیان پاکستان ته اوړي دا په داسې محال چې 13 د پاکستان وزیر اعظم ویلي دي چې موږ په خپل د آی ټی ایکسپورټس یا برآمدات راتلونکو دریو کالو کې 25 ډالر ته زیاتو نو په داسې یو هیواد کې چې الته کې د 5G پرېدا چې 4G صحیح کار نه کوي او بل طرف ته کوم بیا فایروال لګي او یا بیا ته دغه رنګو وی پی این باندې نو هغه سالور یا 5 بلین ډالر چې کوم ایکسپورټس دی هغه هم دوی د لاس اور کړی او چې کوم خاص کر ظلمې کول دي چې هغه په خپل مټ باندې لګیا دي ځان ته ول ورونه چلای پاکستان ته د بهر نه ډالر راوړي نو هغه به هم د دې سہولت نه محرومه کی نو په دې باندې دغه نیوکه خو نه صرف د عام صارفینو لخوا د انټرنیټ څخه کم د حقوق صارفین دي بلکې د کم بزنس کمیونټي د کاروباریان دي هغه لخوا هم په دې باندې سخت نیوکه روان دي
ډیر مننه الیاس خان صاحب تاسو
مننه
پاکستان کې د پولیو نوې پیښه د پښتونخوا صوبې په جنوبی ضلع ټانګ کې راپور شوې دا او پر روان کال 2023 کې پاکستان کې د پولیو د پیښو شمیره 50 ته رسیدلې ده. په پښتونخوا صوبې کې د صحت محکمې چارواکي وایي چې د پولیو رنز د بیخا وستلو د پارا صوبایي حکومت په مختلفو تګلارو باندې کار کوي چې مقصد یې د پولیو ضد ویکسین په هر صورت کې هر ماشوم ته رسول دي. د پولیو تازه کیس په اړه باندې نور تفصیل د ډیو خبريال عثمان خان تاسو ته وړاندې کوي.
خیبر پختونخوا کې د پولیو مخنیوي پروګرام تر مخه د ټانګ ضلع په ملازه یونین کونسل کې د شلو میاشتو ماشومه پولیو وهلې ده. پاکستان کې د صحت کامی اداري لیبارټری په ماشومه کې د پولیو وایرس تایید کړی دی. چارواکي وایي د صوبې په جنوبی ضلعو کې د نامنې صورتحال د پولیو ضد کمپاین کې لوی خنډ دی.
اسپیشلی زموږ ساوث ریجن دی په اغه کې د لاین اډر سچویشن داسې دی چې په اغه کې ته پراپر ویکسینیشن نشي کولای. الته حالات داسې دي چې تاسو یې روزانه تاسو ته مخه تم راځي تاسو د مخه نتیریږي. خو بیا د اغه په وجود مونږ د اغه لپاره سټریټیجیز چینج کړل. مطلب دا دی چې یاره داسې پته نه لګی چې یاره دا زموږ مطلب دا دی د پولیو ټیم دی او دی لګیا دی ویکسینیشن کوي چې خدا نه خواسته داسې سره لکه تاسو وګدل پدې کې زموږ پولیس ډیپارټمنټ چې کم دی نو بلا شهدا زموږ د هیلث ډیپارټمنټ زموږ سره چې ویکسینیشن په کم امپلویز د اغه چې کم دی هغه شهیدان کلی شو.
د تازه پیښې سره سخت کال خیبر پختونخوا کې د پولیو د پیښو شمیره یو لسته ورسیده. پختونخوا کې سخت کال تر اوسه پورې د پولیو درې پیښې په ډیر اسمل خان ټانک لکه مروته او کوهاټ کې دوه دوه مومند او نوخار کې یو یو پیښه مخې ته راغلې ده. پاکستان کې سخت کال تازه پیښې سره د ټولو پیښو شمیره 50 ته ورسیده. سخت کال په ملک کې د پولیو تر ټولو زیاتې پیښې بلوچستان صوبه کې سلیریش ریپورت شوې. په سین صوبه کې دیارلس، خیبر پختونخوا کې یو لس او پنجاب او پایتخت اسلام آباد کې یو یو پیښه معلومه شوې ده. د صحت کارپوهان وایي د پولیو رنس ختمولو یو ځانګړی لار هر ماشوم ته د پولیو ضد ویکسین رسول دي.
چې کوم کولډ چین چې دا مینټین شي چې دا کوم حفاظتي ټکی دي دا ماشوم ته خو صحیح طریقه باندې ورسي هغه صحیح طریقه باندې دا چې هغه کوم کولډ چین دا هغه به یخ ساتي او ماشوم ته صحیح په طریقه ورسي نو دا هم ضروری دي. اخیره کې به زه مور او پلار ته او ټولو خلکو ته دا پیغام ورکوم چې د دې پولیو نه د بچ کېدو بل هیڅ طریقه نشته بغیر د دې ویکسینیشن نه.
خیبر پختونخوا کې د صحت محکمې چارواکي وایي صوبه کې په مجموعي توګه 40% ماشومان د ویکسین نه محروم پاتې کیږي چې ټول شمیرې 3000 جوړیږي. په دې کې بیا 20000 پورې هغه ماشومان دي چې مور پلار یې د ویکسین ورکولو نه انکار دي. عثمان خان وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
من آمد ام کې عشق فریاد کنن من آمدم. زه تاسو ټولو کتونکو ته یو ضروری پیغام در کول غواړم. په پاکستان کې نن سبا د پولیو وبا ډیره زیاته شوې ده. لہذا خپل ماشومان ته د پولیو ساسکي په وخت باندې ورکړي او د ټولو مرد مازورتیا نه اوساتي.
د امریکا منتخب صدر ډونالد ټرمپ د اټارنی جنرال او د دفاع وزارت د کنټرول لپاره په څوکیو د ټاکنو په سر باسونو راپورته شوې دي. په دغه زمونږ همکار صداقت جان څو شیبه وړاندې تفصیل د لوی پښتونخوا په خبرونه کې نو شروان کلندر ته ویلي.
نوشروان ډیره مهرباني او سلامونه اوریدونکو کتونکو ته. دا د هاوس د اخلاقیاتو کمیټي چې غونډه کوي نو دوی به کتنه کوي چې آیا د هغه تحقیقاتي رپورت تفصیلات شایع کړي چې پکې د مارک د ګیټس په اړه چې کوم تحقیقات شوي هغه په هغه چې کوم دوه لوی الزامات دي چې ګنې د جنسی بد چلنې او د نشي توکو د غیر قانوني استعمال چې کوم الزامات دي په دې باندې د هاوس ته اخلاقیاتو کمیټه تحقیقات کړي او هغه تحقیقات شایع کړي شي او کنه. د هاوس سپیکر د ریپبلیکن پارټي مایک جانسن وایي چې د دې رپورت تفصیلاتو د شایع کولو ضرورت نشته دی ځکه چې ګیټس اوس د کانګرس غړی نه دی پاتې شوی. هغه چې کله د ټرمپ چې کله ګیټس نامزد کړو د دغې د اټرنی جنرل د چوکۍ دپاره نو هغه بیا د کانګرس نه استعفا ورکړه. د دې باوجود چې هغه بیا منتخب شوی وو خو هغه د کانګرس نه استعفا ورکړه. خو هم د ریپبلیکن پارټۍ د سینټ غړي غوښتنه کوي چې دغه رپورټ ته شایع کړي شي. د ریپبلیکن پارټۍ سینیټر مارک وین ملر ویلي دي چې پکار ده چې دغه رپورټ شایع کړي شي او سینیټران په دې حقله د دغه رپورټ تحقیقاتو نه تفصیلاتو نه خبر شي. د اوریدونکو یا کتونکو د دلچسپۍ لپاره به دا خبر هم ضروری وي چې سینټ به د ټرمپ د راتلونکي حکومت د کابینې غړو د تقرری منظوري یا تایید او یا ردونه به سینټ کوي او په دې لړ کې به اورونه کیږي، هیرنګز به کیږي او د هغې وروسته به بیا دغه تقرریانې کیږي.
سمره صداقت جان صاحب دغه سوال چې کومه غونډه کیږي په دغه بیا ورستی تفصيلات چې کمیټه کې سوشي هغه خوب بیا مونږ کتونکو سره شریکو. خو دا وخه په واشنگتن کې په مطبوعاتو کې دا خبرونه چې کوم نه په سرټکو کیږي چې کنه صدر ټرمپ له غیر د نوې کابینې لپاره چې کوم دی یا زموار خلک ټاکي نو دغه لړۍ چرته ورسېده.
پدې کې ورسته نامزدګي چې شوې ده د ترانسپورټیشن سیکرټری یا د ترانسپورټ د وزارت لپاره نوم راغلی دی شان ډفي. د مخکې د کانګرس غړی هم پاتې شوی دی او اوس په ورستي وخت کې د فاکس ټلویزیون کوربه هم وو. نو دغه یو ورسته نوم دی چې مخې ته راغلی دی د دین وړاندې په اهمو ځینو چوکو چې د اوریدونکو کتونکو د دلچسپۍ لپاره به د خارجه وزارت لپاره د مارکو روبیو نوم اعلان شوی دی او همدغه رنګ د استخباراتي ټولنې لپاره د تولسی گیبرد نوم اعلان شوی دی. نو دغه سلسله روانه ده او وخت په وخت په منتخب صدر چې دی هغه د خپل کابینې د او د حکومت د چارواکو نومونه اعلانوي.
ډیره مننه ستاسو صداقت جان صاحب.
مهرباني.
مننه.
وی او ای ډیو اپ سټیلایټ ټي وی هر ورځ سلیوریش ساتا په ډیشنټینا تاسو په یو ټل سټیلایټ په ټي وی تازه تولا او به طرفه خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي. The UTL satellite frequency ya sabe awya bi awya ashariya pinza east channel yosaldre hadawras salivili sata la divasaro osei.
د فلسطین په مغربي غاړه کې میش يهودي آبادکارو د ډونالد ټرمپ د انتخاب او په اسرائیل کې د امریکا د سفیر په توګه د مایک هکبي د ټاکل کېدو هرکلی کړي. دوی وایي چې هیل لري د مغربي غاړې الحاق وکړي او حتی په غزا کې د اوسېدو ځایونه هم جوړ کړي. د وایس اف امریکا لپاره لینډا ګریټسن راپور تاسو زمونږ همکارا نگین شاولا لیکي.
کډومین په شمال مغربي غاړه کې یواپور امنا ټولنه د چي 1928 لسیزي په مینس کې جوړ شوې. ډینیلا وایس د آبادکارو یواپور جوش مشرده هغه او د هغې ماشومان دلته میشت شوي لومړني يهودي کورنيو کې شامل وو. په خیمو کې ژوند کولو او اوبیې نه لرلې. نن ورځ هغه هیله لري چې منتخب صدر ډونالد ټرمپ به د فلسطینی ریاست لپاره د شرایطو پرته د مغربي غاړې د میشت ځایونو مکمل حاکمیت او الحاق ومني.
د امریکا صدر چې وایي زبر تاسو ته ډالۍ درکړم، زبر تاسو ته حاکمیت درکړم، خو تاسو باید یو څه پرېږدئ. نه، دا ټول زموږ دي. ته ویلو اختیار چې دا ټول زموږ دي ولې؟ ځکه چې دا د ابراهیم سره د خدای ژمنه ده.
د اسرائیل د مالیه وزیر بیزلیل سموتریچ هم دلته ژوند کوي. هغه دا پیشګوئی وکړه چې په 2015 کې اسرائیل به هغه سیمه سره الحاق وکړي چې د ایریا سی په نوم پیژندل کیږي. د مغربي غاړې 80% برخه چې يهودي مشت ځایونه لري او د 15 لکنه ډیر آباد کار لري، 2.5 میلیونه فلسطینیان اکثره د مغربي غاړې په ای او بی نومول شوی سیمو کې ژوند کوي چې د فلسطینی ادارې جزوی یا مکمل کنټرول لاندې دي. د اسرائیل لخوا د متنازع سیمې الحاق د منځنی ختیځ د ټرمپ د ادارې د لومړی پالیسی یو حصہ وا چې په ګولان هایټس کې د اسرائیل کنټرول پر رسمیت پیژندو. په اسرائیل کې د ټرمپ لخوا ټاکل شوی سفیر مایک هکبی له اوږدې مودې راهیسې په مغربي غاړه کې د يهودانو د میشت ځایونو کلک ملاتړ دی. د اسرائیل آبادکارو په سیر هغه د غسیمو ته د دوی د انجیل نمونه يهودا او سامریا وای.
I recognize Judea and Samaria as part of Israel.
زه يهوديه او سامريه د اسرائيل د یوې برخه په توګه پیژنم او دا ډېر مهم دي چې موږ په هشو په يهودا او سامريه کې د ډېرو خلکو د ګومان نه زیات يهوديان اوسېږي او دا چې دا ډېر لوی شمیره ده دا د اسرائيل د امنیت یو مهمه برخه ده.
ځینی سیړونکو د هغه کسانو په ګډون چې په مغربي غاړه کې اوسېږي وایي چې اسرائيل دی باید په یو اړخیزه توګه د ازمکو د الحاق په اړه محتاط وي.
کتا سو واقعي دا سی فکر کوي او زه دا فکر کوم چې حاکمیت یو له هغه شیانو څخه دی چې کولای شي اسرائیل واقعي محفوظ کړي او د هغه مستقبل یقیني کړي. تاسو باید دا په هوښیاري سره ترسره کړئ او تاسو باید دا د امریکایي حکومت سره په ګډه ترسره کړئ.
نور آبادکار اندېښنه لري چې د مغربي غاړې د یوې برخې د الحاق پریکړه کولی شي چې د نوري ناقراری لامل شي.
زه په شخصي توګه د الحاق ملاتړ کوم، خو زه نه غواړم چې دا ټولنه بیا جدا شي. دلته د وړاندې نه د آبادکاری یو مضبوط تحریک شته، خو ګس لاس یې مخالف دی. زموږ ترمنځ ویش موږ کمزوري کوي.
د ډینیلا وایس په ګډون ځینی آبادکار مشران غواړي د مغربي پټۍ د الحاق نه حتی نور هم مخکې لاړ شي. دوی وایي چې دوی د غزې په پټۍ کې چې په 2015 کې خالی کړې شوې وه د يهودي آبادکارۍ د بیا جوړولو لپاره تیارې نیسي. د لینډا ګریډسین لپاره نگین شاه، وی او ای ډیو ټی وی، واشنگټن.
د افغان کډوالو کمشنر عباس خان ویلي دي چې د هیواد د اقتصادي او امنیتي چیلنجونو سربیره پاکستان د کوربتوب رول لوبولی، خو ټوله نړۍ هم باید خپل پام د افغان کډوالو معاملې ته راوګرځي او د دوی خپل هیواد ته په ستنه کېدو کې مرسته وکړي. د ډیوه خبریال ربیع پیر نور تفصیل په دغه اړه باندې تاسو ته د اسلام آباد نه وایي.
اسلام آباد کې د سیمه ایز مطالعاتو انسټیټیوټ آی آر ایس کې کېدونکې غونډې ته په وینا کې د پاکستان د افغان کډوالو لپاره چیف کمشنر محمد عباس خان وویل د افغان کډوالو د راستنه کېدو او بیا میشتیدنې په برخه کې د ننګونو د حل لپاره باید نړیوال کانفرنس راوبلل سي.
ټول تعداد چې کوم افغان ویژریان واپس تللي دي نو تقریبا شپږ لکو پورې دي او په دې کې تقریبا لس کم سل فیصد داسې خلک دي چې کوم په خپل مرضی باندې واپس تللي. کوم دا دوه درې کیټیګریز دي، لکه یو پی او آر کارډ دی هغه ټول خلک دلته دي، ای سی سی کارډ والا ټول خلک دلته دي. دغه شان ته چې کوم دا دریم ملک ته غواړي د مختلف امبسیانو په تور باندې هغه خلک دلته دي. زما خپل دا خیال دی چې د دیرشو لکو نه لږ سوا افغانیان اوس په پاکستان کې دي.
د حکومتي شمیرو لمخې په پاکستان کې میش 3 میلیونه افغان کډوالو کې نږدې 2.5 میلیونه قانوني اسناد لري. نږدې 1.5 میلیونه د یو ان ایچ سی آر د اوسیدونکو ثبوت لري او نور 8 لکه د افغان سټیزن کارډ لري. محمد عباس خان زیاته کړه له پاکستان څخه ستانه سوي افغان کډوال د بے ثباتۍ، بے وزلی او محدود خدمتونو په څیر ننګونو سره مخ دي، خو د مهارتونو، مرستو او پرمختګ لپاره د افغان د بیا رغونې لپاره فرصتونه برابر دي.
د پاکستان خپل معاشي حالت داسې نه دي چې هغه خپل سمرم شهریان دي اغیلا یو ډېر ښه لیوینګ سټانډرډ ورکی. نو د پی او آر کارډ والے چې کوم چیلنجز دي هغه د پاکستان شهریانو چیلنجز دي اگزیکټلی هغه دي. او د دې هم دا دي چې انټرنیشنل کمیونټي سمرم زمونږه دا نو هغه پکار دی موږ سره پاکستان سره امداد وکړي. د دې افغانیان چې کوم زیات تر ځوانان دي نو د دې تعلیم لپاره، د دې د صحت لپاره، د دې د روزګار لپاره دی بدن.
د تیر نومبر په میاشت کې پاکستان د ملیونو غیر قانوني اسناد لرونکو افغانانو د خپل هیواد څخه د وستلو عمل شروع کړ. پاکستان دریز لري چې په هیواد کې کېدونکو د تراګری بریدونی کې څه افغان کډوال هم ککړ دي. د پاکستان پر دغه پریکړه په نړیواله کچا سخت نیوکی وسوي. پر دغه معامله د پاکستان او افغانستان د حکومتونو ترمنځ اړیکې هم خرابې سوي.
افغانستان دا یو ګیلاوه چې دوی سره په دغه فیصله کې پریکړه کې مشوره نه شوي او دا خبره دا وی رسوا او ځکه پاکستان خو اعلان او بیا پاکستان هغه وخت وی چې خو ولکه بیا اسنه دا افغانان پاکستان کې دوی دی او بي بزي نو دا وی د پاره خو تیار ورته نو د افغانستان سره حکومت طالبانو تیار ورته نو او دا لري د پاره مشکلو او ځنه بیا شکایت هم راغلل چې دا غي په ځنې وزیرانو پټکو چې دا پاکستان دی او سیاسي فشار د پاره استعمالي او د پاکستان د خپل ځلای پاکستان وی چې درته امنیتي مشکلات دي او نا قانون دي اسانو سره نشته دي لار شي نو تعلقات باندې اسم تعلقات په نورو موضوعاتو باندې خراب وو د پاکستاني طالبانو مسره وو او د مهاجرینو دغه مسلې سره بیا یو مشکل پیدا شوی وو په تعلقاتو کې.
د مای پامیاشت کې ملګرو ملتونو کډوالي ادارې یو ان ایچ سی آر وویل چې دوی د 2023 کال په لومړی روب کې له پاکستان څخه د 8200 کډوالو په ستانه کې دوکې مرسته کړې چې د 2023 کال د ورته مودې په پرتله 14 چنده زیاتوالی دی. رابیه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د وایس اف امریکا ډیو ټی وی خبرونه له هم دوام لري. پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ غړي خوني چارواکي وایي چې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د یادې صوبې څخه افغانستان ته په وړونکو سوداګریزو توکو 2% ټیکس لګول کېدو سره د دواړو غونډي هیوادونو ترمنځ سوداګري اغیزمنه کیږي. دوی وایي چې د نړیوالو اصولو تر مخه باید پاکستان د ټیکس ختمولو ترڅنګ په ترانزیت کې رامنځته کړل شوی ټول خندان لري کړی چې په دې توګه د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت وده وکړي. د ډیو خبريال عبدالرزاق په دغه نور تفصیل تاسو ته وړاندې کړي.
د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ غړي خونې د افغانستان او منځنۍ اسیا ترمنځ دوه اړخیزه او ترانزیټي صادراتو کې په لوی کچه کمی باندې جوړه اندېښنه خوډلې. د ادارې لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د خیبر پختونخوا حکومت لخوا لګول شوی 2% ټیکس او نور اقتصادي خنډان د پاکستان اقتصادي سیالي او سیمهیز اقتصادي ثبات اغیزمن کوي. افغان تاجران وای د پاکستان لخوا په ترانزیټي شیانو او صادراتو ټیکسونه لګول او وخت په وخت د لارو بندیدو په نتیجه کې سوداګر په بدلو لارو تجارت کولو ته اړ شوی دی.
د دې ټیکس مسائل جوړ کړی دي د افغانستان او پاکستان په تجارت کې، یعنی د افغانستان او پاکستان تجارت دې زیانمن کړی دی او اوس مهال د کراچۍ لار د افغان تاجرانو څخه پریخدل کیږي او د نور لار تای بندر عباس تا د ترانزیت باغلار راځي. دویمه خبره دا ده چې د تورخم لار د افغانستان او پاکستان ترمنځ مهمه لار ده، غلام خان لار مهمه لار ده، نو دغه لار چې دا هم ختميږي، په دې باندې تجارت ختميږي.
سوداګر وای د خیبر پختونخوا حکومت لخوا 2% ټیکس په لومړي پړاو کې د پاکستان په صادراتو لګولې شوی وو، بیا د افغانستان په صادراتو چې د پاکستان نه ترانزیت کیږي او اوس په نومبر میاشت کې د کراچۍ لارې څخه راتلونکي ترانزیټي شیانو باندې هم ولګولې شو. دی وای د پاکستان په صادراتو د دې ټیکس لګیدو وروسته په افغانستان او منځنۍ اسیا کې د پاکستانی مالونو قیمتونه هم لوړ شوې دي چې دواړو اړخونو ته تاوان رسیږي.
چموږ د پاکستان سره کوم اپټا قرارداد موږ دي سره لرو، اګریمنت سره لرو، په هغه مطابق سره دا موږ باندې یو ظلم دی او ستم دی. ترانزیت باندې دوی کوم ټیکس اوس وضع کړی 2% د ټیکس اخلي په کراچۍ پورت کې خیبر پختونخوا د خانه. دا ما ته ول تا ته وینا وکړو چې په 4 کانټینر باندې لکه یو جی ٹی باندې 4.5 لک روپے پاکستانی کلدار دی مونږ نه ټیکس اخلي چې دا کراچۍ نه افغانستان ته دا کانټینر نه افغانستان ته راځي.
تاجران وای تیر کال د پاکستان حکومت لخوا باندې 200 ترانزیټي شیانو باندې بندیز او په ځینو اجناسو 10% ټیکس لګولو او د بانکونو ګارانټي لازمی کولو په نتیجه کې شاوخوا او 10% د افغانستان ترانزیت بندر عباس ته وولیدو. دی د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کوي چې پروستو کې کمی قاعده وزکلې شوی او ټیکسونه لګولې شوی دی هغه دی واپس واخلي.
د پاکستان حکومت دغه درې اسارو به تر ریورس کی دا به تواخلی زوړ چې کوم اپټا قرارداد په منځ کې لرو امغه باندې کار مخته روان شي او د دې ترڅنګ دغه 2% مالی یا صوبایي بلکم ټیکس لګیږي یا د سند حکومت اخلي یا د خیبر پختونخوا حکومت اخلي دا باید ختم کړل شي. د پاکستان اسلام آباد او کابل په منځ کې باندې یو موافقه وشي او هغه موافقه باندې مخکې لاړ شي چون هغه موافقه د اپټا شته ده نو هغه تندید شي او هغه ته رائے ورکړي.
د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ غړي خونی تر مخه د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت چې یو وخت ارزښت یې 2.5 میلیارډ ډالر وو او تمکې دا چې 15 میلیارډ ډالر ته ورسیږي پر ځای د پام وړ کموالی سره مخ شوې دي. عبدالرزاق وایس اف امریکا ډیوا پېښور.
بلوچستان کې د تختول شوی ماشوم لپاره د نهې په ورځ باندې احتجاجي پر لږ دوام کړي او دغه تکي احتجاج په وخت باندې تاجرانو کاربندي سم کړي. د ډیوه خبريال هم سم سوري تفصیل وایي.
دیول اسکلن مصور د تشتونی په ضد مرکزی انجمن تاجرانو د دغې پیش په ضد په کوټه شهر کې بشپړه کاربندي وکړي چې نورو کاروباري سازمانونو هم د دوی ملاتړ کړی وو چې له سوابې د شار ټوله تجارتي مرکزونه مارکیټونه او دکانونه تړل سوي وو. ټولي تجارتي چاري پټه باندې ولاړې وي. د تاجرانو د سازمان مشرانو وویل چې په دوی کې د اغوا برای توان د پیښو زخه ډیر ویره خوره سوي ده. حکومت و دوی ته په تحفظ ورکولو کې پاته راغلي دي.
اغوا برای توان چې نه اغوا کا او بیا 15 کرول راک بیا 10 کرول راک دا په یو صورت من نه قبول زکه جداز مرده شهر د پاره د معاشه ته پاره یو غټ نه سر دي دا مر په یو صورت نه قبول ده. خو دا بعد د مرغز مر په سار چې کوم کیمرې لګیدل دي یو غټ پروژه د لسارو روپو چې دا پروژه د غسو سبسټی په نامه باندې پاغه کې ایجی صاحب وایي چې په نیم سوا کیمرې چې دي هغه نه کار دي کار نه کی درې مې سکرې چې لګولې دي بیا نه کار نو دا زمرد صبح حال دی نه پښتنسته نه رښتنسته نه د دې صبح یو مالک ست چې مر ورسو د شکایت ورو چې وایي شو نیم ساو کیمرې څنګه نه کار دي نو چې کیمرې نه کاري نو خامہ خاب د شکردان بیا په خلاص په ځای باندې دي.
دا مصور خان د تشتونی په ضد باندې د دوی کورنۍ کامی مشرانو ټول سیاسي ګوندونو د کوټ شار پر سرینه چوک باندې د بلوچستان اسمبلی او د ایکوټ مخته احتجاج په 15 ورځ باندې هم روان دي. د دوی کورنۍ له حکومت څخه د روغ رمټ د راخوش کېدو غوښتنه کوي. دوی د حکومت په ضد باندې شعارونه هم ورکول کېدل.
دا کمی تسلیانی چې مش تراکی په دا باریک خالی تسلیانی دي خو عمل درآمد نسته. نو نه پنځمه ده د علاقې یو صد نسته نه د مرسر چا رابطه کړي ده نه څوک د مرسر سرکاري سره باندې رابطه کړي ده نه چې دا چا بوا کړي د مصلا افراد نه د دوی رابطه سته. خو مرده د انتظامیه او د کم د پولیس ټیمان چې د دوی سره ډیر سخت نه لای درو سفر دی یو رزلټ نه دی راوړی.
حکومت وی چې قانون ناپیس کوونکی ادارې پولیس پر مختلفو شکمنو ځایو باندې عملیات ترسره کوي خو تر اوسه پوری د ماشوم په ترلاسه کولو کې نه دی بریالي سوي. د نومبر پر 15 باندې ناصرګند د وسلوالو د کوټ شهر له مسروق د جنا سړک د سلیم کمپلیکس د پټیل باغ څخه تښتول سوی وو چې تر اوسه پوری بې درک دي. په بلوچستان کې د ماشومانو د تښتونې پیښې زیاتې دي خو دا لومړی ځل دی چې په لویه کچه باندې احتجاج روان دی. حمید سمسور، پی او ای ډی وان.
قدرمن اردوونکو د ډیوا ټی وی دا یو ساته خبری خبرونه هم په دې ځکه پای ته رسیدي او یادونه درکو چې د ډیوا ټی وی دا خبرونه د دې ترڅنګ یو شمیر نور خبرونه راپورونه او پروګرامونه تاسو ته د ډیوا په پاړه www.radio.com باندې سلی رساته کتئ شئ. دا معلومات د پټولنیز رسنیو انستګرام، فیسبوک، یوټیوب او ایکس باندې هم زموږ همکاران وخت په وخت تاسو لپاره تازه ساتي، نو خامخا دغه رسایو کې وی ګوري او دغه تکي د نړۍ او د سیمې په مختلفو موضوعاتو باندې د تازه خبرونو او راپورونو مرکو څخه خپل ځان خبر وساتي، ځان په خبر کړي. زه سره د خپل همکارانو پروډوسر بختور شاه او انجینیر الیاس تاسو نه خپل اجازه خوشپاو لري. تعالی فهمه.